پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری مجله یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخې پله له زندانه په تیرو دو پرله پسې ورځو کې 169 طالب بندیان خوشي سوي دي. دا موضوع مو د خپرونې په سر کې اوریدلی سئ. خو پیل خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه. اوري
د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتالا سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای شوی ماین چاودلې څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په پکتیکا کې وویشت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شي د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی. د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتاله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای شوی ماین چاودلې او څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یوې الوزول شوې ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول.
متاسفانه باید بگویم که صبح امروز یک ماین جاسازی شده که د موجه گذاشته شده بود به گونه بسیار مخفی، بالا همکار ما هم انفجار کرد که چهار همکار ما زخم برداشت که حالت دو همکار ما به خیمتر گفته میشه. و در پلوی ازو وقتی که پس همکار ما صاحب را بدن انفجار سیومی هم دو جه صورت گرفت، خوشبختانه به همکارای ما و به تاسیسات کنم زیان نرسیده به انفجار سیومی ماین.
تر دې دوه ورځې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په میربچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا د ستنو د نړولو په تور یوه شپږ کسیزه ډله ونیوله. د برښنا شرکت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برښنا ستنې تخریب شوي دي او یا هم د برښنا د انتقال مزي پرې شوي دي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې دغه کړنو نږدې 1 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی. د پکتیکا امنیتی چارواکی وایي تیر ماښام وسلوالو د یاد ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په ځوابي عمل کې ولس وسلوال وژل شوي دي. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل
طالبانو د سروبي ولسوالۍ د منګاروتي په سیمه کې د پولیسو پر بهو پوستو باندې ډلیز بریدونه وکړل چې د پولیسو په چټک برګون او ځوابي ډزو کې تر هغه لته درنه مرګ ژوبله اړول دا چې په نتیجه کې لست رګټه پنشن اولس وژل شوې دي. د وطنو جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي او د پکتیکا پولیسو لاس ته ورغلي دي.
شغلی آریان زیاته کړې چې د جګړې لسیمې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان پولیسو لاس ته لوېدلې دي. شاه محمد آریان وایي په دې بریدونو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده وشته. بل لوري ته په پکتیا کې د ملي اردو د ځواکونو د رسنیو دفتر رسنیو ته په یوه واستول شوې خبر پڼه کې ویلي چې وسلوالو ته یا د مرګ ژوبله د افغان پوځ په هوایي او توپچي بریدونو کې رسېدلې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هخوا په خوست کې یو کس د یوې ماشومې د وژلو په تور نیول شوی دی. د خوست امنیتي مسولین وایي د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ په منځواړو کلي کې هغه کس نیولی چې پرون یې په دې کلي کې یوه اوه کلنه ماشومه د ټوپک په ډزو وژلې وه. نن دوشنبه د خوست د امنیت قوماندانۍ ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د پېښې ځای ته په بیړه ورسېدل او یاد کس یې سملاسي له یو میل کلاشنکوف سره ونیو. ده وویل د پولیسو لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا پېښه د لفظي شخړې له امله رامنځته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شي د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی. مایک پامپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري ته ونه ویل چې وایي دا ویروس د انسان د لاس جوړ شوی نه دی. هم مایک پامپیو او هم د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه هیواد د کورونا وایروس د خپرېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. بلخوا چینایي ورځپاڼې چې د دې هېواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی شواهد وړاندې کړي. روسیه پرون خبر ورکړ چې څه باندې 10,000 کسان په دغه هېواد کې په یوه ورځ په کورونا وایروس اخته شوي دي. دا په یوه ورځ په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمېر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمېر 1,15,000 ته رسېږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ و چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیه کې د کورونا وایروس له لاسه د کمو مړو راپورونه خپره شوي دي. په دغه هیواد انتقاد کېږي چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدي چې واقعي شمیرې د باندې راووزي. په روسیه کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر ټولټل 1280 تنه ښودل شوی دی. 15,000 کسان په دغه هیواد کې بیرته روغ شوي هم دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا اخته شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وضع ډېره ستونزمنه وبلله. او د اسرائیل سترې محکمې د یکشنبې په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راسي. په دې بحثونو کې نظریات په دې څرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کېدای سي که څنګه. ستره محکمه به همدارز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکو حکومت د متحد بینی ګانس خلاف نظریات هم واوري. بینی ګانس اوس د اسرائیلو د پارلمان رئیس دی. که پرېکړه د صدر اعظم پر خلاف وسي ممکن یو ځل بیا انتخابات ترسره سي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12:06 شوې. په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخې پله له زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشي شوي.
ترڅو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسي دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي.
د بندیانو پر خوشي کېدو د یو مطالعاتي مرکز له مرستیال سره هم خبري شوي. پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه.
افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی.
د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې فکر کوي هیواد به د روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. د خبرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیز د پروګرامونه خپریږي، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. سیازادی رادیو ته غوږ یست. د کابل د څرخې پله زندان څخه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشي شوي. د ملي امنیت شورا وایي چې له دغه زندانه 98 زندانیان یوازې پرون خوشي شوي، چې له دې سره په ټوله کې د خوشي شویو زندانیانو شمیر 238 ته ورسید. د په اصل کې دا چې تېره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو او امریکا غوښتنه کړې وه چې د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکه کړي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات ته دې خبرو.
مننه. سلام تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. افغان حکومت په دوه پرله پسې ورځو کې 169 طالب بندیان له بند نه خوشي کړي دي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې پرون یې د سرخی پله زندان څخه د وړ مې ورځې په دوام 98 نور طالب بندیان خوشي کړي، چې له دې سره د خوشي شویو طالبانو شمیر 238 ته رسیږي. د دې شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ دوام لري. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي
د ولسمشر له فرمان سره سم پرون هم د څرخی پله له زندان څخه 98 تنه طالب زندانیان آزاد شول، ترڅو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه آزاد شوي دي تر دې وروسته آزادېږي. هغه کسان دي چې لیست یې د طالبانو تخنیکي ټیم، د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تخنیکي ټیم ته په کابل کې سپارلی وو.
د افغانستان ملي امنیت شورا په وینا طالب بندیان یې کرونا وایروس خپرېدو مخنیوي او سولې پروسې کې د پرمختګ لپاره خوشي کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیرونی د مای میاشتې په لومړۍ نیټه له افغان حکومت او طالبانو غوښتي و چې د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ د چټک کړي تر څو د افغان سولې پروسې کې پرمختګ رامنځته شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ کندواله به د جګړې دوام او د لا ډیرو افغانانو د مرګ ژوبلې لامل شي. تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 1,340 بندیان خوشي شوي او د طالبانو لخوا د افغان حکومت 0 زندانیانو له ډلې 114 زندانیان خوشي شوي دي. د ولسمشر غني د فرمان په اساس به د طالبانو 1,500 زندانیان خوشي کیږي، خو طالبان بیا وایي چې امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې په اساس باید د دوی 15,000 طالب بندیان خوشي شي. بله سلیسب
ډېره بنا د دیوی نادر په راپور کې موردل چې د کابل د څرخی پله له زندانه په تیرو دوه پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشي سوي دي. یوازې پرون له دغه زندان څخه 9 طالب زندانیان خوشي سول. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو چټکه تبادله به څومره د سولې پروسې او بین الافغاني خبرو د پای لپاره اغیزناکه تمامه سي؟ په دې اړه دیوی نادر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې.
دو شان د سولې په پروسه کې مهم دي، یو د رئیس جمهور غني او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین سیاسي جوړجاړی، او دوم بندیانو مسله ده. او په دې دواړو مسلو کې امریکا ډېر تاکید کوي چې باید په افغانستان کې پیشرفت وسي، چې تر څو پورې هغه کم تفاهمنامه چې په فبروري کې د طالبانو سره امضا کړې ده هغه ناکامه نه سي. نو دا ډېر اړخ د امریکا تر فشارونو سره دی. خو بیا دلته په عین وخت کې د کورونا وایرس مسله ده چې د جمهور غني نه علاوه سیاسي بندیان نه لګي، بلکې هغه کم مجرمین یا جنایي بندیان چې وي هغه هم ایله کیږي، چې تر څو د کورونا مخنیوي په زندانونو کې کم سي، بالخصوص په پولیسو کې چې هلته مخکې نه مخکې قضیې د کورونا پیدا شوي دي کنفرم. نو دغه زه فکر کوم یو مثبت ګام دی، نه یوازې چې افغان دولت بندیان لکوي، بلکې طالبان هم افغان سرتېري چې دوی سره بندیان دي لکوي، چې تر څو کولی شي چې د سولې هغه معاهده کې چې کوم تفاهمنامه امضا شوې ده هغه ناکامه نه شي.
دواړو لورو ته سولې ته د رسېدو لپاره نور څه کول پکار دي؟ دې تر څنګ
رئیس جمهور غني ویلي 1,500 طالب بندیان به لکېږي او طالبان د معلومه نشي څومره لکه. زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1,500 نفر لسی دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات ته لاره ورکړي. د طالبانو په دې باندې دی ولاړ دي چې موږ 1,500 بندیان تر 1,500 بندیانو چې کوم د امریکا سره مرسته نامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لسی. دا غیر وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. رئیس جمهور غني تر دې زیات فشار لاندې دی چې آیا طالب بندیانو اله کول او دلته په داخل کې داخلي فشار، نو دا د ټولو خواونه یو نوی فشار دی. زما کچیرې 1,500 بندیان لکه زه فکر کوم په هغه وخت کې بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاتې بې له دې چې باید دوی مذاکراتو کې. د دې تقریبا فکر کوم ټوله تعداد چې نږدې 100 بندیان لستوي دي، یعنی نیمایي لا هم پاتې دي. زه بیا هم فکر کوم دا 1,500 لکېدلو سره به هم هغه پرمختګ چې لازمي دی هغه شاید ونه.
یو خوا وایي چې موږ 1,500 خوشي کوو، بل خوا وایي چې موږ 15,000 غواړو چې خوشي. دا به څومره د سولې پروسه بین افغاني خبرې ټکنۍ کې؟
د دې شک نشته چې دا یو مشکل دی، دا یو ننګونه ده. بالخصوص د باید هم وایم چې د 1,500 کچیر احیانا ټول ملاسي په دې کې طالبان ټول بندیان نه مني. دی وایي چې باید هغه بندیان لاسي کم چې موږ لیست چې امریکا ته ورسپارل 1,500 بندیانو دا لیست پر اساس باندې باید بندیان لیست وي. او افغانستان دولت هغه لیست ډېر زیات نه مراد کړی. بهتر به دا وایي کوم کچیر د طالبانو هغه کم پلاوی راغلی و مخکې دا غوی سره په ګډه بندیان لسی وای، نو دا به طالبان ته هم قابل د قبول وای او هم به پرمختګ لپاره به لار هواره کړی کوم چې دا وسته کازیان نه ده.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع یې خبرې کولې. حکومت وایي چې د کابل د ترخیب له زندانه په دو پر لپسې ورځو کې 169 طالب بندیان خوشي سوي، چې له دې سره د خوشي سویو زندانانو شمیر 1,340 ته ورسېد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
12:15 کیدونکو د له خاطر پردیس نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وی په کندهار کې یو صنعتي ښارګوټي ته 2500 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د دې وزارت وین حشمت ناصری ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار ولایت کې د دې صنعتي ښارګوټي لپاره د 2650 جریبه ځمکې وړاندیز تایید کړی دی. ښاغلي ناصری وویل دغه ځمکه د کندهار ولایت د شوراندام په سیمه کې موقعیت لري او د دې ځمکې مدیریت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت ته ورکړل شوی دی. نوموړي دغه شان وویل تر دا مهاله د 1000 جریبه څخه زیاته دولتي ځمکه د صنعتي پارکونو لپاره د صنعت او تجارت وزارت په اختیار کې ورکړل شوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي د دې کار هدف د پانګونې راجلبول او د کاري فرصتونو برابرول دي. د افغانستان د ریل پټلۍ اداره وایي په دې وروستیو کې د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته واردات ډېر شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د ریل پټلۍ له لارې په ورځني ډول له 200 څخه تر 250 وګونو پورې سوداګریز توکي له بېلابېلو هېوادونو څخه افغانستان ته راوارېدېږي، په داسې حال کې چې دغه شمېر پخوا د 200 وګونو په شاوخوا کې و. د نوموړي په خبره دغه چاره په داسې حال کې په غوړېدو ده چې پر هوایي او ځمکنیو الوتنو تګ راتګ محدودیتونه وضع شوي دي. د دې ادارې د رئیس وینا په تازه اقدام کې ازبکستان له افغانستان سره د خپلې غځېدلې پټلۍ پر سر 50% صادراتي تعرفه کمه کړې ده. د ښاغلي صدیقي په خبره په دې کار سره ازبکستان اعلان کړی چې کولی شي په اونۍ کې 3 ځلې خپل تجارتي توکي افغانستان ته واستوي، په داسې حال کې چې پخوا به په اونۍ کې یو قطار راتله. د اوس لپاره افغانستان له منځنۍ آسیا، روسیه او چین هېوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې سوداګریزې راکړې ورکړې لري.
او سم یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر تیر شپه اعلان وکړ چې فکر کوي هیواد باید روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي، خو د نړۍ د روغتیا مسؤل چارواکي فکر کوي چې د یو اغیزناک واکسین جوړول شایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. ترامپ د اعلان داسې مهال کوي چې اروپایي ټولنې د کورونا وایرس یا کووید-19 ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په هدف نړیوال کانفرانس رابلل دی. جزئیات له احمد تکن.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه وویل دی باور لري چې متحد ایالات به د روان 2020 کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. ښاغلی ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې په یو خبرونه کې چې په مستقیم ډول د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل موږ ډېر ډاډه یو چې د روان کال تر پایه به واکسین ولرو. د سږني کال تر پایه ټرمپ زیاته کړه چې اوس به نو ډاکټران راته وایي چې دا خبره به دینه کوله، خو زه هغه خبره کوم چې فکر کوم او فکر کوم چې موږ به ډیر ژر د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړو. د روغتیا مسؤل چارواکي او څېړونکي په دې نظر دي چې د ټولې نړۍ لپاره په کافي اندازه د واکسین تولید خو پرېږده، حتی یوازې د یو مسؤون واکسین جوړول هم ښایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اوس مهال په ټوله نړۍ کې سلګونه کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین او د کووید-19 ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو په هڅو لګیا دي. متخصص ډاکټران وایي واکسین ته هغه مهال اړتیا پیښیږي چې ژوند له کورونا وایرس د خپرېدو د مخکې وخت په څیر بیرته عادي شي او د فاصلې ساتل او نور محدودیتونه لرې شي. لبلې خوا اروپایي ټولنه هم نن د هغه ګډ کنفرانس کوربنه ده چې د کورونا وایرس ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په مقصد رابللی. د دې سرچینو برابرول به یوه میاشت وخت ونیسي او په پای کې به یې د جون په 14 د واکسین نړیواله سرمشریزه جوړه شي. د اروپایي ټولنې مشران وایي که دا پیسې برابرې شي نو د ټولې نړۍ د ساینس پوهانو، صنایعو، حکومتونو، نړیوالو ادارو، بنسټونو او روغتیایي کارپوهانو ترمنځ به یوه پراخه بېساري همکاري پیل شي. خو ښایي متحد ایالات په هغو هڅو کې برخه وانخلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشري کوي، ځکه ولسمشر ټرمپ د دې نړیوال سازمان اجرات غندلی دي او ویلي دي چې د کورونا وایرس پر ضد په غبرګون کې پڅ عمل کړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې متحد ایالات د دې واکسین د جوړولو په برخه کې د نورو له ګډون پرته اقدام ونه کړي، ځکه که داسې وشي نو د سرچینو د برابرولو، د چارو د سمون او ټولو ته په مساوي ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅې به زیانمنې شي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم کاندید دی هڅه کوي چې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله د امریکا زیانمن اقتصاد بیا فعال کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې د بېکارۍ کچه په بېساري ډول زیاته شوې او د نړۍ د دې ستر اقتصاد وده ډیره سوکه شوې ده. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 18,000 اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې 12:40 سوې، اوس به خاطر پر دې ستراتو وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت د بیان ازادۍ اړتیا ساتنې او په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته اشاره کړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په داسې حال کې د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې څخه نمانځنه کوي چې له یو خوا حکومت خلکو ته د بیان ازادۍ ساتنه او آزاد فعالیت د یو ستر ازمون سره مخ دی، له بل خوا له بل هر وخت څخه زیات د خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. د مقالې لیکوال پوښتنه کړې په داسې حال کې چې د سولې اوسنۍ خبرې لستونزو سره مخ شوې دي، په دې مهمه پروسه کې د بیان ازادي برخلیک د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه څه دی؟ د ورځپاڼې په حواله دا پوښتنه هغه مهال مطرح کیږي چې د طالبانو په وخت کې طالبانو د بیان ازادي په رسمیت نه پیژندله. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې کورونا وایرس ته په اشاري سره لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، داسې ښکاري چې افغانان په ځانګړي ډول کابل میشته له انساني ناورین سره مخ کیدونکي دي. ورځپاڼې د سیګار وروستي وخت په اشاري سره چې ویلي و د افغانستان صحي برخه کمزورې ده او نشي کولای کورونا وایرس کابو کړي، لیکلي د عامې روغتیا وزارت ویلي که قرنطین په سمه توګه پلی نشي په میلیونونو کسان به په دې وایرس اخته او د 100,000 څخه زیات به ووژل شي. د لیکوال په باور د حکومت لپاره د کورونا وایرس سره مبارزه لومړیتوب نه لري. د ویسا ورځپاڼې په حواله لومړی باید د ټست ظرفیت له 100,000 څخه 100,000 ته پورته شي، د دې لپاره چې د لیکوال په خبره که ظرفیت همدا وي ممکن په میلیونونو کسان یې نیولي وي، خو موږ ته به همدغه کم شمیر ویل کیږي. د مقالې لیکوال همدارس د حکومت له لوري د وچ ډوډۍ د ویش پاړه هم انتقاد کړی. لیکوال ویلي د حکومت له لوري خلکو ته د وچ ډوډۍ د ویش لپاره یو ځای راټولېدل خپل د قرنطین نقص دی، او د 800 ورځپاڼې د ایران له لوري د افغان مهاجرینو زورول تر بحث لاندې نیولي. د سر مقالې په حواله ایران ویلي د 50 افغان مهاجرینو سیند ته اچول او د یو شمېر وژل دروغ خبره ده، خو د دې ورځپاڼې په حواله هغه مطلب چې د دې پیښې د خپلوانو له لوري ویل شوی د دې ښکارندوی کوي دا یو څه پیښ شوې دي.
پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د مطبوعاتو ازادي په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان د حکومت یو مهمه بریا ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د مطبوعاتو د ازادۍ له نظره افغانستان د سیمې یو مخکښ هیواد بللی، خو په دې کې هم شک نشته چې افغان ژورنالیستان او رسنۍ ګڼې ستونزې لري. عصمت سروان په دې اړه په کندهار کې له میشت افغان ژورنالیست بشیر احمد نادیم سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د یوه ژورنالیست په توګه په افغانستان کې د مطبوعاتو لپاره ازادي څومره احساسوي.
که څه هم افغانستان د بیان د ازادۍ یا د مطبوعاتو د ازادۍ په لاره کې اوږد مزل وهلی دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان د ازادۍ په برخه کې په ښه وضعیت کې دی، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد دی. دلته لا هم وسلوالې ډلې، زورواکي او د فساد کورنۍ کړي د خبریالانو او په مجموع کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې خنډ دی، او د دې ترڅنګ که څه هم په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون تفشیح شوی دی او په دې وروستۍ کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شوی دی او په کار یې پیل کړی دی، خو بیا هم د خبریالانو او په مجموع کې د رسنیو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی. د دې ترڅنګ خبریالان په لرې پرتو سیمو کې د کار پر مهال له ستونزو سره مخ دي. وسلوالې ډلې، زورواکان، د فساد کورنۍ کړي او نور د هغوی پر وړاندې خنډ جوړوي او نه پرېږدي چې حقایق تر ټولو پورې ورسیږي.
د افغان خبریالانو یا په افغانستان کې د خبریالۍ لوی او عمده ستونزې څه دي؟
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه معلوماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې ده. لا هم ډېر دولتي چارواکي
نه پوهیږي چې کوم معلومات محرم او کوم غیر محرم دي. د دې ترڅنګ خبریالان او رسنۍ له مالي پلوه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ډېری خبریالان یا خو بیکاره سوي دي او یا هم په ډېر کم معاش کار کوي. نو زما په نظر د رسنیو پر وړاندې او د خبریالانو پر وړاندې یوه تر ټولو لویه جدي ستونزه همدا مالی بحران دی. په کاري برخه کې خبریالان د ستونزو سره مخ دي. د بیلګې په توګه په څیړنیز ژورنالیزم یا تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې لا هم په افغانستان کې شرایط هغسې سازګار نه دي چې خبریالان دې وکولی سي پر ځینو تحقیقي موضوعاتو کار وکړي. یو خو معلوماتو ته لاسرسي تشه ده او له بلې خوا ځینې کړۍ غواړي چې خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ایجاد کړي.
په کندهار کې میشت افغان ژورنالیست بشیر احمد نادیم و چې د مطبوعاتو د ازادي په اړه څرګندونې کولې. پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د مطبوعاتو ازادي په تیرو دو لسیزو کې د افغانستان د حکومت یوه مهمه بریا ګڼل کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورسئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صافي د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي له تیرو دوه ورځو راهیسې په علیشنګ ولسوالۍ کې ګډو ځواکونو ځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. روزي محمد صابر له کندهار لیکلي زما غوښتنه له امریکا څخه ده تر هغه چې طالبانو تاوتریخوالی کم کړي نه وي خپل سرتیری له افغانستانه نه باسي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشیانه او غیر بشري عمل دی. ایران هر وخت داسې وحشیانه عمل ترسره کوي. زموږ چارواکي ولې داسې خاموش پاتې دی ولی جواب نه ورکوي؟ فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه په خپل سیمه کې لیکلي د طالب زندانیانو آزادول استایو او دغه ګام به وکولی سي بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي دلته حکومت تر اوسه اړمنو کورنیو سره لازمي مرستې نه دي کړې. اسد الله کموي لیکلي کدا حکومت وسره سي نو انتخاباتو ته بیا څه حاجت وو؟ خو دا بیا امغه د خلکو پر سرنوشت د خبره چي لوبي کول دي. شفی جان زدرن د خوست له نادر شکورت څخه لیکلي دا جنگ چې پر موږ مسلط دی د کورونا مور ده. سید احمد عمری له کندهار لیکلي د شوونځیو زده کوونکو ته خو درس د رادیو یا هم تلویزیون له لارې ورکول کیږي. د مدرسو زده کوونکو څه وکړي؟ او بشیر حبیب زید د ادری ولسوالۍ څخه لیکي کورونا د ناروغي راتګ سره د خوراکي توکو بیې په هیواد کې زیاتې جګی سوي دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې کېږي.
تاسو له پیغامونو
حضرت نازلین د کونړ ولایت مرکز اسداباد نوې دی ازادي رادیو د پایانګیر خبرون ته خپل پیغام پرې د مرګران د چې د کونړ ولایت د پیسپول سوالې کې د څه حالات جوړ شوی دی. یو بورې وړو د 2000 افغانۍ تر رسیدلې دی. یو تاسو غوړي اغلت کیلوي تاسو غوړي تقریبا 1.5 روپۍ تر رسیدلې دی. دا چې خلک غریب دي عوام غریب دغه محترمان د مهله ورزو دا خپل عوام باندې پام کوي خپل شاروالي راو باسي بازار ته خپل نامه وته ورته ولې د څه حالات ته وګوره او مسلمان پاتې کوم مسلمان باندې دې هم دونه دي چې احترام تاسو ورو شاده نه دي.
دا د کورونا مرض راخته شوی دی او زه خپله د شینوار یم او کابل ته راپار شوي ډېر وخو شو چې دلته اوسېږو او مونږ سره د لومړني کومک نه غیر کوم بله مرسته هم نه شوې تر دا مهاله پورې یو 18,000 روپۍ دا نهه میاشتې کېږي مونږ سره کومک کړی په نهه میاشتو کښې 18,000 روپۍ او د هغې نه راځې پره دا د مهاجرینو وزیر چې کوم دی دا زموږ څوک پوښتنه نه کوي او غوښتنه مې ده د ازادۍ راډیو نه داده چې دا زموږ پیام خپور کړي مونږ په داخل د کابل ښار کښې اوسېږو کرنتین شوي یو کورونو کښې بند پراته یو دا مهاله پورې چا یوه روپۍ کومک مرسته نه ده کړې د غیر د 18,000 نه هغه نهه میاشتې مخکې په دې کښې د کور کرا لنډو کرایي کور کښې اوسېږو اوبه هم ځان ته په پیسو اخلي او خوراکي موادو د هغه سره ډېر سخت مشکلو کښې مخ یو او دا زما پیام او دا راته خپور کړې په ډېره مننه السلام علیکم
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه
د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي د کابل په چمتاله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای سوی ماین چاودلی او څلور تنه پکښې ټپیان سوي دي. د برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یوې الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول. تر دې دوې ورځې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په میربچه کوټ ولسوالۍ کې د برښنا د ستنو د نړولو په تور یوه شپږ کسیزه ډله ونیوله. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام وسلوالو د یاد ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په ځوابي عمل کې ولس وسلوال وژل سوي دي. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې د جګړې له سیمې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان پولیسو لاسته لوېدلې دي. شاه محمد آریان وایي په دې بریدونو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. بل لوري ته په پکتیا کې د ملي اردو د ځواکونو د رسنیو دفتر رسنیو ته په یوه استول سوې خبرپاڼه کې ویلي چې وسلوالو ته یاد مرګ ژوبله د افغان پوځ هوایی او توپچی بریدونو کې رسېدلې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هاخوا په خوست کې یو کس د یوې ماشومې د وژلو په تور نیول سوی دی. د خوست امنیتي مسؤلین وایي د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ په منځواړو کلي کې هغه کس نیولی چې پرون یې په دې کلي کې یوه 1 کلنه ماشومه د ټوپک په ډزو وژلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې ښایي د کرونا وایرس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی. مایک پامپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري څه ونه ویل چې وایي دا ویروس د انسان د لاس جوړ سوی نه دی. بلخوا چینایي ورځپاڼې چې د دې هېواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قبله راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا ویروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی شواهد وړاندې کړي. روسیه پرون خبر ورکړ چې څه باندې 10,000 کسان په دغه هېواد کې په یوه ورځ په کرونا ویروس اخته سوي دي. دا په یوه ورځ په کرونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمېر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمېر 1,15,000 ته رسېږي. او د اسرائیل سترې محکمې د یکشنبې په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدراعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راسي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وې پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که تاسې هم فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولئ. facebook.com/azadiradio. د دې خپرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي: ژوند په شیبو کې او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی با دی کهونه
ارغا هست بایی تکره هست بایی تبا پا دیوان سپریگی سهار سهار با پا دیوان مندی وی بردی روزایو کی
جوڑاون کی فرشتا مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د کوژدې پر وخت د نکی ستن تار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیږي؟
کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستن تار وړل کېدل. د سمال یې راوي څنډې پې پورې او ترې بوره مسې د الک موري
ننجلی دا ورکړی د سمال څه ډول او له کوم شیانو څخه جوړیږي؟
غنم چې ورته اچوای د رسک روزی ډیر سي. دغه نور دغه چې خوږې موږې چې اچوم چې پر کور باندې خواږه سي. دغه بخمل او د منارسو دغه ښایسته جوړیږي.
خوښي د دغه دود ارزښت څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و همدغه خوشحالۍ به څه من کولی سخت می خوښېږي دي هر چا چې
او د تاریخ په اوږدو کې څومره بدلون موندلی دی. نن په همدې حکله خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دستمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وږمه جبرخیل یم او دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له آزادي راډیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، کله چې انسانان خلق شول نو له هماغه پیل څخه نارینه دی ښځې او ښځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې دا دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي، ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سیوري لاندې تیرې کړي، د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. دا چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو، رواجونو او رسمونو څخه ښه سم غني دی، نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې، ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی. په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې، نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هلک کورنۍ ته ورکول. په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی، وړکی دسمال، ستنتار او کله به هم ښکلې تسبې ورکول کېدلې. د وخت په تیریدلو سره بیا دغه دود هم پرمختللی حالت غوره کړ. دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي.
کوژده، 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 دسمال، ستنوتار کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنوتار وړل کېدل. د دسولو د کې رامز ته هغه یا تاکي یا درې دي یا پنځه دي او یا هم و دي. کله چې دغه دسمال پورته کېده، د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کورپچي او نالۍ او دا شان یا غالۍ یاواري تر دغه یو اندازه پیسې تر خپله وسه پورې دا لاندې کوي یا یې په پتنوس کې ږدي.
د واده لپاره کوژده چې پایلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کېږي بنسټ دی. له ستنتار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلۍ ګوري. د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلی کور ته ورځي او په ډېر درنښت سره د رای باری یا خواستګرۍ خبرې یادوي. د هلمند اوسېدونکی ملک وایي چې دی خپله څوځیله له دسمال وړلو مخکې په مارکه تللی دی.
مارکه باندې کوو چې وروره زه ستا لور غواړم. دوی وایي درکوم یې، زه یو څو شپنځري راټولوم چې تاسو راسي دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي. هغه وایي چې بالکل یې ورکوم، بس دغه دعا او تکبیر کوو چې سپینځله ته بس یو یو لونګۍ پر سر کوو یا چې دا زموږ مارکې ته ورغلو.
مرکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی د بیا د میرمنو کار دی. هر یو خپل سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستنتار په ښکلي بڼه جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکو نازیه وایي چې دوی په وړه کې د سمال کې خامک ګنډي، بیا ستنتار پکې ږدي او خیخانو ته ورکوي.
هغه د تار ستن جوړ کړي، هغه بیا تار ځینې وباسي، په تار باندې بیا لږ خوږې، بس دغه تار ستن د چی ورکوي. دا د جیب د سمال نه دی، بازار کې چې خرڅېږي او هغه په موږ په ګلدوزی باندې جوړول، په خامک باندې په ستن کې تار چخکول، بیا هغه د دسمال نه ایستل، هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک.
لنه یې ستن تار څخه وروسته بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي. لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي. معمولا هغه میرمنې له ورنګ خکلو ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سرې او تجربه لرونکي وي. سره او سپین زر، لونګ، پاولی، پیسې، مری، هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال ښکلا څو برابر زیاتوي. 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دسمال ګنډي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غواک شي.
سنتې دي، آینې دي، رنگولې دي،
نور پابلګانی دی لونګ دی دسمال به جوړ کو پاسه زنجیر به ورکو
دسمال معمولا لکوم ټوټونه جوړیږي
منارس ته جوړیږي د بخمن ته جوړیږي سپین اصلي ټیکا جوړیږي
یو دسمال په څور په جوړه
دسمال خو چې بیگانه خلک نو 1500 شپاسو جوړو چې داسې شناخته بیا په 300 300 زنیخ
په کلیو کې معمولا دغه دسمال چې جوړی کنه ځینې کسان غنم پکې ګنډي یو شمیر کسان نور به دغه مالداري کنه د
پچې خو کوو
دا ولی
د سیزن
خواجہ سے
اندرند میو پخپلو جوړول مو تلوار کار چبو ټول بس سره جوړول مو تلوار کار چینو بیا پخپلو سره جوړول
ځینی کسان په دسمال کې بیا دغه پیسې مګدی کنه مثلا
لوټونه پیسې مو ځم پرېږدو مو ځم پیسې پرېږدو هغه لوټونه بیا داسې داسې ګنج ګنج کوي ګنج ګنج کوي داسې ګول کوي هغه ګول چې کوي بیا د دسمال پر شا خو ته بیا ټکوي د ستن سره
دا ولی
کوم راغم بیا وای چې پیسې دار سينو د پیسو ته پر بیا د شوق ته پر کوي
کله د دسمال خو ور کول سي خسر کوټه کنه بیا د ترڅو وخت پورې د انجلۍ ساتي نه ساتي پدې د سمال اخر
څه انجلی چې واده سو هغه خوښه درغه مسه ساتي ساتي انجلی چې واده سو اولاد چې پیدا سو بیا هغه خوښه یو هغه بیا سرکی ور کوي بیا د خپل اولاد یا پښکی کیتوري یا د سمال ورته جوړي یا کالی ورته جوړي شي ورته کوي
دا کوم شوم چې دا
هغه نو څنګه هغه په دې ریواج دی نو خلک دغه څه کوي
تاسو ویل چې و سم خلک او ته د پیسو په
بدل کې سمال
جوړوي کنه
یو د سمال د دې ځای موږ ورته جوړ کړي د دې ځای کراچي ته جوړ
ها
اغه سره یو چې کاش کې دا ستانو مې غوښتل چې داسې تسمالو ته مو سره کوي بیا غ سره 200 روپۍ ور کړو دا شته بیا مو سره کوي دا 200 روپۍ ما زوم را کوي چې دا تسمال جوړ کړی دوی ته ور
یعنی خسته جوړ کړی دی
خسته جوړ کړ دوی دا تسمال ته د خوشحالي کول د سهاله وچی ولا یاله ته بکسې ورته وخت په بکسې کې پریش
چې د سمال جوړ شي او لخي خانو سره د سمال ورکولو نیټه معلومه شي بیا نارینه په د سمال پسې دی ها کاس چې زوم ته ډیر نږدې وي د سمال په وګو بندوي او تر کورې وي د هلمند اوسیدونکو کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سرنۍ وهل کیږي او ځوانان اترم نه ورته کوي
زه خو دې ورونو د ټولو مشره ما زما شکر دې ورونو ته وعده کړی دې د وسره ما وړی دې د دسمه خپل په وګو ما وړی دې خپل ورغله ما د ډول سره ورغله ما په شو تللی په شو راغلی یو خپل وګ باندې راځلو ډیر خسي ډول کوي اوس دې موټور لري واج دا ولکه کې مزه کې موټه کې راخستی یو سره راوخلې په سر کې کوس کې
په خورونو کې بیا د کوژدې د سمال یو څه په ساده باندې جوړیږي دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی په باغ زنانه کې مولای به دکاندار لیلا څخه پوښتلی دي
صرف همدغه څلور کنجو کې د سه ګونګری کار کوي ډیری خامک دی قنداری ګرځي خلاص او هم د سه ساده سویده چې شرنی ورکې د دسمال خلق خپل کور ته وړي یا ماغه دینجلې کړه د دسمال سخت ګړی سخت مخفخیږي دی هر چاتی
د میدان وردګو اوسیدونکو روشن بیا وایي چې ورو ورو له دسمال سره د زوم لپاره کالی او نور ضرورت وال شین هم دود شول چې باید وخت تل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفی په بڼه ورولېګل شي
په خو د دسمال سره د زوم کالی هیڅ هم نه کوي صرف ما د دسمال وای ورکه خلاص وی وای ور اما اوس څه ده د دسمال سره د زوم نو دومره فرق ویشان د څه چای نه نه تپات شي هر شی ورته دي ټوټه د دې شي کیږي کمی سپارتوګي کیږي یو جوړه چپلې ورته کیږي بوټې ورته کیږي مثلا جوړه لوازم دیګي دی کریم دندان صابون دغه ټول شیان څور سره کې دغه چلویک ضرورت دو چلویک ضرورت داغه وکی
په زینو سیمو کې بیا له دسمال سره سودانی خنچه هم د کوژدې پر وخت خیخانو ته ورکول کیږي د پغمان وسون کې ماریا وایي چې د دې د ورونو د دسمال پر وخت تر لاسو خنچه هم د دوی کور ته راول شوې دي
کوکو زمني یا د امي خاله یا خويندې
دغه ټول یو یو چې د خمچه ورکو دغه کوټه ډک شي او زمونږ خپله چوت یو میاشتې پورې مونږ دغه خوشحالي زمونږ نه خلاصېده. دغه پنځه ورونه مې وو، په دې پنځه ورونو کې مونږ همدا خوشحالي کوو. دغه زمونږ همسایګان به هر وخت ویلي چې د دې کره بیا څه خبر ده، که لږ خبره به بیا به ویلي بیا یې دسمال نه ده راوړی چې ته یو میاشت پورې دوام کوي. خوشو خمچه راشي مبارکي ته د دسمال، هر یو از آن سره کالی راوړي، بیانو هر یو از زر روپۍ دوه زره ته ډالر پورې هم همږي.
د کابل په نوي ښار کې د ګلفروشي کوڅه غځای دی چې بیلابیلو تازه ګلانو او دغو خوشبویو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچي جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته له ګل خرڅونکي او خنچه جوړونکي جمشید سره غږېدلې یو. نوموړی په پایل کې د خنچي بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده، د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده، د قیمت راځي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمي او جګری ده، دې قیمت راځي 3500 روپۍ نه. غلطه دی، هغه ګوره سلوار پدنسونه یغې قیمت بیا راځي 15000 روپۍ 6000 روپۍ دونه راځي. دغه قیمت
څو ډول خنچي ست په دکان کې مو
په دکان کې نه شو چې کوم د څه په دیش ډول خودي خنچي نو نور به دې کتلا کو نه مشته.
معمولا په دوه خنچو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کېږي چې ډیر ښایسته بوی ورکوي. مثلا دغه جګری تازه ګلان نه څومره کار اخلي؟
نو یوه د تازه ګل خنچم کې چې جوړه شي
اره ورځ کده سیراتو ایس دلته په کوم شمیر کسان راځي دوی د خپل کوز دو لپاره خنچي اخلي.
دینو مس د څو چې یو دیش نفر شل نفر 15 نفر خلک راځي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر ښکلی او تازه وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه هي چاره.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا. خوګو اوریدونکو سلام، خدای مو دې کورونا له ناروغي وساته، زکه چې دلته یې نه تداویشته او نه تشخیص. هغه یو دوه ماشینونه چې چا په خیرات کې ورکړي، په هغو زورور چارواکي د خپلو کورنیو او خپلوانو معاینه کوي. کورونا عادي خلکو ته مرګ دی او چارواکو ته لنګه غوا. د مرستو ډالر یې ټول اخوا دا خوا کړل. د خبرونې په پیل کې مو د هغه بهر میشتي له سوغاتونو خبره وو چې دلته په وطن کې خپلوانو ته راوړي دي.
و سړی ته خو داسې بېغمه ناست یې لکه چې هیڅ خبره نه وي.
څه وکړمه، یو افغانۍ نشته را سره، ځان خو نشم پلورلی.
ورشه له چا نه یې پور کړه، د دوو ورځو خبر ده، بېرته به یې ورکړې.
له چا یې پور کړم؟ بیا ډېر مصرف ته څه حاجت دی؟ او ښځې، څه شی چې په کور کې ستا هماغه ورته پاخه کړه.
او ورته پاخه به یې کړم. لس کاله وروسته مې ورور له امریکا راغلی دی، بیا به یوه میلمسه هم نه ورته کوم. هغه سوغاتو ته خو به بیا ښه خوشحاله یې.
ته راکه دا څادر مې لاړ بسم، نو چا دروازه به ور وټکوم.
همدغه نن یې را پیدا کړه چې سبا ته یې را میلمه کړم.
پیدا به یې کړم، خو که اوس پیدا شي
ته روپۍ را پیدا کړه، زه به د ګلمینې ځای کره واشم او یو څو ډوله کباب به ترېنه زده کړم.
اوس یې زده کوې؟ ولې تر اوسه دې څه کول؟
تر اوسه څوک له خارجه راغلي وو چې کبابونه مې ورته پخ کړي وای؟
چې زده دي نه دي، نو څه شی به دې ورته پخول؟
ستا ډېر زده دي، زما د پلار له تا سره نه ده په وس کې،
زما د نیکه له تا سره په وس کې نشته. اوس کباب پخول زده کوې. څنګه سول کبابونه؟ ما بابونه
او درې ډوله کباب مې پخ کړی، قابلي، چله او منتو او نور شیان مې پخ کړی. خدای دې وکړي چې ورته کم را نه شو.
نه نو کم به ولې راځي ورته؟ څه شی خو به درنه پاتې سوي نه وي؟ 15000 افغانۍ دې قرضدار کړم، لا به کم هم ورته راځي.
زما مړ کېږه، اوس به دومره د امریکا سوغاتونه واخلي چې دوه میاشتې به پلونه پې خوري. هغه د کور مې راغی ونجلۍ، ته هغه بالښت هلته کېده، راځه وروره دلته یم.
خا ادا دې سماو مې
خوري د دېګ نه خوري خو بوونه پورته کیږي لکه چې خشه اند پخکړي
دې دې زو هړي دې زو خو د ماونه د حساب دي
اورورا سلایقت نه لري ماما سړی مشه
خیر وې خو زی خیر وې
اورورا سړی مشه ته دې داسه راکته کا چې خولي کوم
نه نه خوري د خولولو نمازرات غواړم او په دغه خولولو سره لېونه بلته ناروغي انتقالېږي
ستړی مشه په خیر راغلی
خیر وې خیر وې مننه مننه
اورورا راځه ته خلته کینم
ژوندی اوسی
ماما دا خلته ما ته راکه
نه نه خورځې دې کې مې شیان راوړي تاسې ته دا درکوم خوري
اورورا
دغه خلته کې مې لږ څه سوغات درته راوړې دغه د جامو پوډر دي دلته به نه وي جامې ډېرې ښې پاکوي او دغه د ښیښو مینځلو مایع ده ما ویل خور مې پاکخوره ده د کور ښیښې به پرې مینځي او دغه هم دوه بوتله شامپو او دغه دوه کلچې صابون د ځان مینځلو دیتول صابون دی دیتول صابون میکروب وژني او ګوره خورې دغه دوه بنډله تعقیم شوی کاغذ دی بیا د مخو لاس پرې وچوه غوټې خورځې دغه ژولې مې خاص تا ته راوړي دي ډېرې ښې پوکانۍ ترې جوړېږي
دی سوغاتونه ټول چې سره سر په سر کې دوه سوه افغانۍ نه کېږي پنځه لزر افغانۍ دې قرضداره کړم بچو
زه څه خبره وم ما خو ویل امریکا راغلی اتمن مې د یو لکو یا دوه لکو سوغاتونه راوړي
څنګه پټ پر سره غږېږئ څه شی خو به کم نه وي
د کلي هم راسره بس دي دومره ډېر دي
دغه سندره واوري
تورش پاده تور خون غل ایران د جګر خون غل ایران د جګر خون تورش پاده تور خون غل ایران د جګر خون غل ایران د جګر خون تورش پاپ غي سما کی خوچ غل بچو پیدا کی خوچ غل بچو پیدا
په پای کې دی و ول سوال دی وی ورځي یادښتونه در اورو
اوس د سهار ته به یی لاستانه په ملمسون کې راته نازدي او ته تنام په جمعات کې دوی ټول په ول سوالی کې دا وی لري چا جنگ کړي د چا په زمکه دا ودا او د زینو د خزو په سر ماملې دي خټول خصم گیر شوی دی او لاندې عمل دلته کور ته راغلی چې خبره له همدې ځای نرمکی دا یوازې د نن خبره نه ده بلکہ ہر ورځ انده حال دی. آفرین پرما چې هر ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دی په خول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار 9 بجې دی. خلک خوشحاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه او لاړل. دا خو د دعوو د خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار 10 بجې دي. د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین 11 بجې دي. بیرته د کور خواته روانېږم ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړي. مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یې 1 لک نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید 2 لکه همدا اوس او 2 لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تښتولی 10 زره موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین 12 بجې دي. کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلې خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي 2 لک افغانۍ شوې ده. زه دومره هم خی دي د بخت تعلق کار دی کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر 15 بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هر ورځ له 12 بجو نه تر 4:15 بجو پورې خوب کوم ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې 8 بجې دي. زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او سنا زرمتۍ. او که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو داتي: کابل 14 1 اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
یو ماسک دعا ہے پجانے ماز دخپلی موکینا پجانے ماز دخپلی موکینا سما کرا سما تکور کینا ہمید دوارو سترگو تور کینا مخامو شیکی بزلن تنگوی درل بزلن اولما شور کینا دچین ماچین کھلی ریز مریز کل تارا نیون سیتر گور کینا تارا نیون نسیتر گور کینا سما کرا سما ٹکور کینا